The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de Rano Abridunko aw khatun ko assalam alaikum da The Voice of America Diva Radio de The Washington DC studios na zamga khabarawani thawagi o pa TV screens bani gori da de khabarawani qurbani o wagma jalawan
aw za Iftikhar Hussain
او په خبرونه کې کوم مهم رپورټونه لرو د هغې خلاصه ولتاستروند کو
افغان طالبانو په خلې کړې دي چې د قطر دفتر یو پلایوي پروستیو کې پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړې دي. آزاد مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په دغه ملاقاتونو کې افغان طالبانو د افغانستان حکومت ترمنځ د امن پروسې په اړه خبرې شوې دي، خو له د پاکستان حکومت او طالبان په خپله د دې رداوي کوي.
او افغان چارواکي وايي کندوز کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تازه عملیاتو کې لږ تر لږه 50 تنان وژل شوي. افغانانګر هر کې ځای خلکو په مرسته وسلوالو د داعش تونره و ډلې سره په نښتو کې د دغې ډلې اتیا پورې تنان وژلي دي.
او د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان د راډیکل ملایانو یوې ډلې ته دا باور ورکړی دی چې د دوی شناختی کارډونه به نمن منسوخوي. دغه رنګ څېړنکاران وایي چې د وروستي دغه فیصلې نه دا څرګندېږي چې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پالیسي دوه مخې ده.
او د امریکا دفاع چارو وزیر اش کارټر نن د خالی پرواز راغ ته رسیدلی دی، چېرته چې هغه د ائتلافي ځواکونو کمانډرانو سره ویني د داعش وسلوالې ډلې نه د موصول ښار بیرته اغستلو د عملیاتو جاج هم اخلي.
نرو وایس اف امریکا دی ور ریډیو د تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غوره قدرمنو کتونکو او ریدونکو، د طالبانو لخوا د دې خبرې پخلی شوې دي چې پروستیو کې د دوها دفتر نه یو پلاوی د پاکستان سفر کړی دی. دوی وایي چې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي، خو د دغه سفر مقصد د افغانستان حکومت سره د امن پروسه نه و. د پاکستان خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز هم ویلي دي چې کې دی شي داسې یو پلاوی راغلی وي، خو د امن خبرو اترو په اړه باندې په دې کې د دوی سره څه خبرې اترې نه دي شوي. د افغانستان چې کم سفیر دی په اسلام آباد کې او چې او د دغه ډلې دراتګ نه خبر دي، خو ولې د افغانستان د امن لپاره چې کم کونسل جوړ شوی دی هغه یو غړي په وایس اف امریکا ډیو رادیو هلوی پروگرام کې ویلي دي چې دوی د دې نه خبر نه دي. او دغه کم تنان د دوه هانې چې سفر کړی دي نو دا خو د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. تفصیلات سری په دې باندې ارشد حسین یو شړنیز رپورت باندې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د باندینو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نړیوال مطبوعاتو هغه راپورونه رد کړي چې ګنی قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د امریکې د یو سفارتي چارواکي په موجودګۍ کې د سولې د بهیر په حق له د ترسره شو خبرونه د پاکستانی چارواکو د خبرولو لپاره د افغان طالبانو یو پلاوی پاکستان ته راغلي. د ډان ټي وی سره په دغه نړیوال راپورونو د خبرو دوران د باندینو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د دې تازه پرمختګ په نشی کولی، ولی چې مخکې هم د برتانی اخبار ګارډین خبر ورکړی و چې قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ ملاقاتونه شوي، او وروسته دغه خبرونه افغان طالبانو هم رد کړی وو.
کچھ نہ کچھ ڈیلیگیشن تو آتے رہتے ہوں گے، پہلے بھی آئے تھے، تو ابھی اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ابھی تو اس ٹو ارلی، کیونکہ اگر ایک دفعہ کوئی بات چیت ہوتی ہے کہ بات چیت ہونی ہے تو پھر کیو سی جی کی میٹنگ بلائی جا سکتی ہے جب ایسا مرحلہ آئے گا، کیونکہ انہوں نے روڈ میپ تو بنایا ہوا ہے، لیکن جب تک کوئی کنکریٹ پیشرفت نہیں ہوگی تو اس کو بنانے سے بھی فائدہ نہیں.
ہغوائی وقت پہ وقت زنی پلاوی زی رازی مخکې هم راغلی وو، خو د افغان طالبانو د پلاوی پاکستان ته د اوسنی راتګ پخلی نشي کولی، او نه داسې د چګنی د کیو سی جی لاندې د امن خبرو اترو عمل پیل شوی وي. او که داسې یو پړاو راځي نو د څلور هیوادونو غونډه به رابللی شي، ولې چې د افغانستان دننه د امن تګلاره تیاره ده. نړیوال مطبوعات د افغان طالبانو، پاکستانی او افغان چارواکو د خولی لیکي چې د طالبانو یو وفد قطر کې د ترسره شوو خبرو اترو څخه د پاکستانی چارواکو د خبرولو دپاره د اسلام آباد په سفر دی. د پاکستان دپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیوال مطبوعاتو ته ویلي چې د طالب مشرانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو نه خبر دی، خو زیات تفصیلات یې نه دي وړاندې کړي. دا پرمختګ په یو داسې وخت کې شوی چې وړاندې ورځو کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ قطر کې د خبرو اترو او ملاقاتونو خبرونه مخې ته راغلي وو. په دغه خبرو کې پاکستان نو شامل کړی شوی او نه ترېنا خبر کړی شوی وو. د افغانستان دننه د سولې او امن مذاکراتو کې د پاکستان کردار څومره مهم دی او آیا د پاکستان نه بغیر افغانستان کې کوم قسم امن خبرې په مخ کې تللی شي؟ نو اسلام آباد کې د واشنگټن پوسټ خبریال شایق حسین ډیور ریډیو ته وایي چې د پاکستان نه بغیر د افغانستان د شخړې سیاسي هوارې به ګران وي.
سلویفتو کالو کی سدا پاکستان چی دا سورا معاملاتو ترانواتے دی اس پاکستان دی مرستی نه بغیر چی دی 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 مسئلے حل راوتل ما تدا چی دی رگرانا زب تا سو دا دی سوال پا انداز کی دا خپل پوائنٹ اگا کما کوششو کما چی ہائلائٹ کما چی بیا چی دی تا یہ بغا یو طرف تا ختم دا غسیلی کی چی دی پاکستان سر چی کم مبینہ تعلقات دی اگا ختم کریشی نو بیا دی طالبانو دا وفت راتلل و آغا زین راتلل چی کم زیر اطلاعاتو مطابق تا یہ بغا ہم ناستی نو بیا دی دا سمانی لری دغه وفت پاکستان کې څه کوي؟ خدام شو کوي چې پاکستان یو حیثیت شته دی کنه، پاکستان یو سترونګ حیثیت دی دغه ټولو معاملې کې. وقتی طور باندې خو به ته یو طرف ته کې، خو چې پاکستان تا سره کومک نه وي نو ته به دې مسلې حل ته څنګه رسی؟ یو ښه حل ته چې دی افغانستان کې چې دی دیر پا امن راولي او دغه چې کومه ټوله سیمه ده هغې دپاره هم چې دی ښه نتایج راوباسي.
خکاره دی وی چې د افغان طالبانو د دوحه دفتر پخوانی مشر محمد طیب آغا روانه میاشت کې د افغان طالبانو مشر ملا هیبت الله ته په یو لیکلي خط کې زور راوړی چې افغان طالبان دی پاکستان پریک دی او د پاکستان د خفیا ایجنسو سره دی خپل رابطې اوشلوی. افغان دولت او امریکا په پاکستان باندې افغان طالبانو او په خصوصي توګه حقانی شبکې ته د پناه ورکولو تورونه لګوي، کوم چې پاکستان په تسلسل سره رد کوي. په حقانی نیټورک باندې افغانستان او په خصوصي توګه کابل کې د خونړو بریدونه تورونه هم لګي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
وایس آف امریکا د ریډیو د قدمونو اوریدونکو زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ په نیغه اوري او په ټي وی باندې ګوري. موږ سره ملګري اوسئ او د مطبوعاتي روستیو رپورټونو تر مخه چې افغان طالبانو یو پلاوی چې دی هغه اسلام آباد ته تک کړی دی، د دې په حقله اوس هم د افغانستان د سولې د شورا یو غړي اسماعیل قاسم یار صاحب سره یو مرکه تاسو ته وړاندې کوو او د دوی غبرګون تاسو روانه کو چې نو شروان قلندر ترینا پختل دي تاسو د غروانه کو
انته په قطر کې هغه د سیاسي کمیسیون غلي عمل ته دي ځنی قانون موجود وو چې ځنی کسان چې حالت تللې دي دوی په تور لیست کې د ملال متحد لیست کې په تور لیست کې شامل دي څنګه ایدی او سند برتنو خپل خو جن تاګه ورو تاک څنګه شوې دي. خو په هر حال یعنی پاکستان حکومت دا کار تر سره شوې نه وای، زه دا عقیده لرم. یعنی دوی غواړي چې بیا یعنی د سولې خبرو اترې د افغانانو ترمنځ بیا تر سره شي.
سمره افغان حکومت په دې باندې داسې ښکاری چې اندېښنې لري یا اعتراض لري چې کنه دا وخه ولې دغه افغان طالبان په اسلام آباد کې موجود دي؟ داسې ده
خبر دا د شروع راځي چې باید خبر اترې بین الافغانی وي، د افغانانو ترمنځ وي، او افغانانو مالکیت او د افغانانو خوبانه باید دا کار تر سره شي. چې د بهرنیو هیوادونو مداخله چې کوم کېږي په دا بشي کې هغه به غوتر شي، نه مرسته او نه چونه خبرې. یعنی دا هیله لرو چې افغانان خپل منځ کېني، خپل شرطونه وایي، خپل غوښتنې وایي او د حل لارې یو ځای ګټه یعنی وڅېړي، او تر هغه ځای پورې چې یعنی اقتصادي وسه، سیاسي وسه، اجتماعي وسه موږ لرو، د هغه په چوکاټ کې یو موافقه به وکړي.
یو سور د وړاندې خبرونه دار راغلو چې په قطر دوها کې د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر معصوم ستانکزی په مشاره کې یو پلاوی د افغان طالبانو سره لیدلې دي. تاسو په دې باندې څه وایئ چې آیا د افغان طالبانو سره واقعي کنه ستاسو په سنا سکج باندې رابطې شته، ملاقاتونه کیږي؟
یعنی د سولې د عالی شورا کوم غړي د دنه کتنه یعنی برخه نه درلوده، ځکه چې ما وویل چې دا که سول مذاکره نوم نه لري. سول مذاکره هغه دی چې یو آجندا به رسمان د پلاوی ترکیب معلوم شي، تی معلوم وي، ځای معلوم شي، او جدي توګه او په رسمي توګه دا کار سرته شي، تر سره شي. خو هغه وخت د سولې د عالی شورا نقش یعنی او دوی باید چې مذاکره او خبرې وکړي، نه دا یو حکومتي شی و.
سمه ده. د اسلام آباد په مرسته باندې څه خبر روان وي؟ سلور خیزه چې کومه ډله وه، یو امریکا او پکې چین او افغانستان او پاکستان په خپل باندې، د هغه هڅو په نتیجو کې چې کومه خبره را جوړې دي هغه اوس ودرېدلې دي. آیا افغان حکومت اوس هم پر امید لري چې کنه دغه سلور خیزه ډله چې کوم دي د هغه د لارې چې کومه یو تګلار جوړ کړی شوی را افغان طالبانو سره د خبرې کنه هغه د پوړان دی لاړ شي کنه، اوس افغان حکومت فکر کوي چې دغه ضرورت نور نشته؟
نور افغان حکومت دا عقیده لري چې ان د پاکستان حکومت هغه حکومت چې پوري او هغه تعهدات چې دوی درلوده چې باید د دا سلور اخیزه په ناسته کې کومه موافقه شوی و فرم پاته راغلی. او د دا زمونږ د حکومت عقیده دی، او نظر دوی وایي چې خپل الزام او خپل تعهدات پابند نشو، خو دا دی چې دوی وایي چې موږ پسې نه ګرځو او غواړو چې دا بین الافغانی خبره اترې باید تر سره شي.
سمه ده. ډیره مننه کوم قاسم یار صاحب چې وخت مرا لره کو.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
وایس اف امریکا دی ورډیو ده. خبر مونږ کوتونکو اوریدونکو تاسو د قاسم یار صاحب مرکه اوریدله د طالبانو د خبرو اترو په پروسه باندې چې د دوه نه یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی دی. خو کتونکو تاسو ته وایو چې که څه هم یو اړخته د طالبانو لخوا د امن پروسې په اړه د خبرو دغه خبرونه رامنځته کیږي، ولی په افغانستان کې ځمکني حالات داسې دي چې جګړه لا نوره هم تند شوې ده. د افغانستان چارواکي وایي په کندوز کې په تازه عملیاتو کې د 500 تنه زیات وسلوال وژلې دي، او په ننګرهار کې هم د ځای خلکو په مرسته باندې وسلوالې ډلې راپاسېدلې دي، او د تندرو ډلې داعش پر ضد یې کاروایی کړې ده، او په دغه نښتو کې تر اتیاو پورې تنان وژلې شوي دي. د تشدد دغه وروستیو پیښو په اړه باندې حکمل روان تازه رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان په شمالي کندوز ولایت کې د بی پلوټ الوتکې او د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکني عملیاتو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په شمال کې د پولیسو د سپینزر زون د پولیسو کمانډان شیرعزیز کمال وایي تیره شپه د بی پلوټ الوتکې په هوایی برید کې چې د کندوز ښار په غنم سیمه کې ترسره شوی، د افغان حکومت دیارلس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. همدار از په شمال کې د پولیسو د ځون کمانډان زیاته کړه د کندوز ښار د حضرت سلطان او د عربیانو په تپه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایی ملاتړ د ځنګړو ځواکونو په ځمکني عملیاتو کې 45 وسلوال طالبان وژل شوي دي. کماوال وویل د کندوز امنیتی حالت د تیر په پرتله ښه شوی، او هغه سیمه چې وسلوالو طالبانو په کندوز د برید پر مهال نیولې وې بیرته افغان امنیتي ځواکونو تر خپلواکۍ لاندې راوستې دي. که څه هم نوموړي افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو په اړه څه ونه ویل، خو وسلوالو طالبانو بیا په دغه عملیاتو کې د خپلو شپږو جنګیالیو د وژل کېدو پخلی کړی او ادعا یې کړې چې تېره شپه یې ګڼ شمېر افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د کندوز ولایت مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شو، خو تر دې دمه د دې ولایت د مرکز اړوند یو شمېر سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو تر امنیتي ګواښ لاندې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا رادیو، کابل.
وایس اف امریکا د ریډیو او ټی وی د موږ سره ملګری اوسه. یو اوس هم د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان د تندروا ملایانو یو ډلې ته باور ورکړی دی چې په تراګری د تورنو کسانو شناختی کارډونه باندې نه منسوخوي. دا په داسې مهال چې سور وزیر باندې د پاکستان حکومت په تراګری کې تورن د سور جماعت ملا عبدالعزیز او د شیعه مسلمانانو په قتل عام باندې تورن یو بل تراګری ډلې مشر یوسف لودھیانوي شناختی کارډونه چې دي هغه منسوخه کړیو. نور تفصیل لري پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې.
تیر ورځ د مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې د دفاع پاکستان کونسل یو پلاوی د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار سره ملاقات کړې دي. داخله چارو وزارت تر مخه وفاقي وزیر دغه وفد تر لا قانونه ګرځول شوې ډلو مشرانو شناختی کارډونه منسوخ کولو فیصله واپس اغستلو باور ورکړې دي. په وروستو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلو چې حکومت شیعه مسلمانانو قتل عام باندې تورن مولانا یوسف لدیانوي او د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز شناختی کارډونه منسوخ کړي دي، او حکومت د دین علاوه د 2000 نه زیات هغه پاکستانیانو شناختی کارډونه هم تړلې دي د چا نوم چې فور شیډول یا د شکمنه تنانو په فهرست کې شامل دي. وفاقي وزیر سره ملاقات کې د لا قانونه ګرځولې شوی سپاهی صحابه چې اوس د جماعت اهل سنت په نوم سره فعالیت لري د دې تنظیم مشر یوسف لودیانوي هم موجود و. سیاسي ګوندونه او څېړنکاران د یو لا قانونه ګرځولې شوی ډلې د مشر د مرګ د امنیت ذمهوار وفاقي وزیر سره ملاقات ته سخت غبرګون ښکاره کوي. د عوامي نشتل پارټۍ ویان زید خان وایي چې دې ملاقات سره پاکستان باندې د ترهګرې په ضد دوه مخه پالیسۍ تورونو ته نور تقویت میلاو شوی دی. ډیوا رادیو سره خبرو کې زید خان تور لګوي چې داخله چارو وفاقي وزیر د خپل منتخب حکومت نه بلکې د ملک د طاقتور قوتونو په اشاره چلیږي.
نو حقیقت پټیږي او پالیسی ایچ چاته نه معلوم چې زموږ ملک پالیسی صدا منګ به د عمل کم ترته بوزو او هغه په دنیا کې منګه لګیا شو ائسولیټ شو او نن منګ په دنیا کې په موږ په یو خبر باندې په دې وجه خو خلک یقین نه کوي چې حکومت سوی نو هغه په حکومت په هغه کې بین الاقوامي په دغه باندې زموږ سپورټ نشته ګوره جی که تاسو خیال کړئ دا حکیم الله د مرګ نه پس چې څومره جړه سم الحق کړو نو دومره جړه چې دا نو هغه چوزنی سار کړی و نو دا څه کار چې دا د یو پیج په یو رنگ دی په یو سی معنی دی دا هغه غټه وجه دا ده چې تاسو وګورئ چې نن دا د چې کمی دفاع پاکستان والی نو دې پر ټولو معاملو کې ککل نه دي نو په کار چې دا غي خلاف اکشن کوي او بل طرف ته راولي او چې دا ټیک دی نو بیا خو دې چودنی صاحب بیا استعفا ورکړي
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې شایع شوی او رپورت په سر نن سبا د پاکستان منتخب حکومت او د فوج ترمنځ سخت تناو په لیدو کې راځي د خبر تر مخه د وزیر اعظم د سوری لاندې ملي سلامتیه کمیټې غونډه کې حکومت په پاکستان کې د لاقانونه تندره وړلو د فعالیتونو په سر د نړیوالې ورولې د تشویش معاملې راپورته کړې وه او د غونډه کې موجود د فوج سر لخکر ته خبرداري ورکړل شوې ده چې که دغه ډلې په نښه نه کړې شو نو پاکستان په نړۍ کې یوازې پاتې کیدلی شي سرګند دي چې دفاع پاکستان کونسل کې هند مخالف او د طالبانو په لویان جماعتونه شامل دي او یو عام تاثر دا چې دا کونسل د پاکستان فوج سره ډیری نږدې اړیکې لري او فوج وخت په وخت په ملکی سیاست کې د خپل مقاصد لپاره هم کاروي د دفاعي چارو سیړنکار ډاکټر حسن اسکری په خبره دفاع پاکستان کونسل یو ځل بیا دا ثابته کړې ده چې دوی د حکومت نه هم طاقتور دي
یہی سب سے بڑا پالیسی کا مسئلہ ہے پاکستان میں اور غالباً یہ اس نوعیت کی پہلی میٹنگ ہے کہ سارے کے سارے ٹاپ کے لیڈر جن پہ سیکٹرینزم کا بھی الزام ہے ملیٹنسی کی بھی بات کرتے ہیں سب وہ بڑے مزے میں حکومت سے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں
دی وای چې د پاکستان لوی مسله دا ده چې دلته وسلواله ډلې د حکومت نه هم طاقتور دي او ټول کام ولیدل چې تیر ورځ څنګه هغه مذهبي مشران د داخله چارو وزیر سره څنګه په څنګه ناستو چا باندې چې د فرقاورنه قتل عام تورونه دي یو خو خود د داخله چارو وفاقي وزیر د لا قانون تنظیمونو د مشرانو شناختی کارډونو د بهاله فیصله کړې ده نو بلخوا مرکزی حکومت ځنې نور اهم وزیران په مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف باندې دغه وسلواله ډلو سره د اړیکو تورونه لګوي او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی چې تحریک انصاف د اسلام آباد تړلو لپاره د غیر قانونه ګرځول شوې ډلو نه وسلوال تنان راغونډوي او ناکیدین زیاتوي چې د اهم حکومتي چارواکو دغه متضاد دریځونه واکمن مسلم لیگ نواز ګوند کې یو واضح تقسیم هم په ډاګه کوي پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
وایس آف امریکا دی ریډیو دی قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د پاکستان خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د زنانو د حقونو لپاره د کمیشن قانون چې دی دا منظور کړی دی اوس د دې بس ګټې وی د زنانو د حقونو لپاره دا څومره ښه ثابتې دی شي دا او د غرنګ نورې پښتنې سادیا قاسم شاه د دی ریډیو خبریالی په پیښور کې د نورو پخوانو پارلمانی غړو او هاغه زنانه چې د زنانو د حقونو لپاره کار کوي د اغوی سره په خبرې اترې کړې دي بحث پې کړې دي په یو ویډیو رپورت کې دغه بحث تاسو ته وړاندې کوو
ګران اوریدونکو نن موږ سره په پیښور کې داسې دوه سیاست مداران دي چې د خپل ځوانه د خپل یونیورسيټي کالج د وختو په سیاست کې دي او اوس دوی یو کمپسن ګوند عوامي نېشنل پارټي سره دي دوی تیر په قومي اسمبلی کې غړي هم پاتې شوې دي دوی نه به په ساده تپوسونو کې تپوس کوو چې د یو ښځې لپاره سیاست کې مخکې ته راتلل څومره ګران وي یا څومره اسان وي جمیله ګیلانی بیبي تاسو ډېره مننه یو بل به تاسو نه تپوس وکړم چې سیاست ته سوچ څنګه راغی خیال څنګه راغی
زمونږ د کور ماحول داسې و هغه زمانه کې دا د 70 زمانه خبرې کوم 70 کې مونږ چې ډېر ینګ چلن کې نو زمونږ کور ته به مختلف سیاسي لیټریچر راتلو او هغه به مونږ وې دا مختلف رسالې به راتلې دا نو هغه سره یو هغه پیدا شو یو سوچ او خیال او بیا اسټوډنټ لایف کې هم اسکول د زمانه نه ورته وایم چې یو قسم لا هغه شروع شو د لیفټ پالیټکس ما کولو او بیا کالج کې زه د خپل کالج پرزیدنت هم د ڈی ایس ایف ډیموکریشن فیڈریشن عوامی نیشنل پارٹی ته موږ د ښځو کافی لوی گروپ یو ځای رالو. هغه وخت چې زمونږ د وطن کې د زمونږ په خپل خاورې باندې حالات خراب شول او زمونږ خپل کور ته خطر شو د پښتنو د حالاتو ته، نو بیا موږ د دغه د مولان حکومت راغی او موږ بیا د دې ښځو د مخونه د بورډونو باندې تورو، نو بیا موږ د ښځو یو کافی غټ ګروپ وو. موږ د خپلو کې کېناستو، موږ وی چې موږ ته یو داسې پاتې ته اوس تلل دي چې کوم کې موږ د ښځو د خبره هم کولی شو او موږ سیاسي د خپل وطن د دې خاورې خبره هم کولی شو.
بشرا بی بی، ستاسو څنګه دا سفر شروع شو؟
عوامی نیشنل پارٹی کې خو موږ لکه یو پولیټیکل پارټي هم فارملی جوین کړه، هی نه مخکې خو موږ سټرګل پولیټیکل وو کنه، ٹھیک ده نان پارټیزن وو خو پولیټیکل خو ضرور وو. نو موږ د ښځو د حق خبره کړې ده، موږ بلکې هر وخت روچت شوي وو. داسې نه دی، جمیله هیومن رائټس کې کافی سټرګل کړی دی، زما خپل هیومن رائټس او ډیولپمنټ کې ډېر سټرګل پاتې وو. نو هغه سي موږ ځان له لارې جوړې کړې وې. ښځو دپاره مشکلات شته دی، ګوره دا خو موږ ډیولپډ کنټریز کې ګورو چې یو ګلاس سیلنګ خبره کیږي، موږ خو د ګلاس سیلنګ هم خبره نه کیږو. ګلاس سیلنګ خو بیا هم ماتولی شو، دلته کې خو راته غټ غټ دیوالونه ودرېږي، ٹھیک شو. او چې بیا دننه رازونو هم راته لس کسان وایي چې اورېږ تاسو دلته کې، تاسو هلته ورشئ، تاسو دا وکئ، تاسو به یو وینګ کې کینئ. دا خو خدا چې این پی کې دا خبره نشته ای وای چې خزا یو ایکوال ممبر ده د پارټي او د دې اکا. نو پارلمنت کې هم چې موږ لاړلو، یو خدا وو چې زما او د جمیلې ای وخت کې هم د این پی هم ریپرزینټ کو، ای وخت کې موږ الیکټډ د پارټي آفس بیررز وو. نو زمونږ پوزیشن زما خپل خیال دا دی چې د هغه الیکټډ ممبرز نه زیات سترونګ وو، میل ممبر آی د کنسټیچوئنسی پالیټکس کولا او نه پرشر خو استاد باندې د پارټي او د مونږ په زیات لوی کنسټیچوئنسی وا. خو د سړی چې کوم الیکټډ راغلی اون جنرال سیټس، دا غي ځان لیمټ کړی آی وړو کی کنسټیچوئنسی تا وا. مونږ د اوورال پالیسی میکینګ کې او د کې زیات دا هو. نو زه خو به وایم چې ټیک دی لګرانه وا، خو اس فار اس د پارلیمنت کې زموږ خو سپ ریکارډ دی چې څومره زیات رول د ښځو د روستنی پارلیمنت کې، دومره زما په خیال د سړو هم نو چې څومره رول ښځو پلی کړی دی د روستنی پارلیمنت کې لیجسلیشن حوالے سره، او صرف د ښځو د حق لیجسلیشن نو، ما خو 18th امینډمنټ کې هم پارټیسپیټ کړی دی، ما خو خپل بل زومره اوسی دي دغه هم کړی دی. نو رول زمونږ ډېر سترانګ.
جمیله بی بی، تاسو نه تپوس کوم چې نن سبا جینکه هغه عمره سیاست کې مخې ته نه راځي، د سکول کالج یونیورسټۍ په سطح څه وجه ګوري، څه مسله ګوري؟ دې کې
چې دا خو ضیاءالحق په سټوډنټ یونین پابندي ولګوله. نو چې په سټوډنټ یونین پابندي ولګېده، یو خو فوجي حکومتونه بیا بیا راتلل، نو سوسایټي چې دغه ډی پولیټیسایز کېده، او سیاست چې دی دا یو داسې شی شو چې دغه شجر ممنوع چې ورته وایي کنه. نو هغه کیسه ډیره زمانه پورې پاتې شوه. دا نن تاسو چې ګورئ چې دا په څه شکل کې زموږ په دې صوبه کې دا حکومت راغې، دا دې کې خپل هم د یعنی د لیډرشپ په حوالے سره هم دا یو غیر سیاسي او خلک چې دې کنه خلک ورته هم چې په کم نظر باندې کم هغه طریقې سره راغې هغه کړل. نو دا خلک د دې سیاست نه بهر پاتې شوي وو، ځکه هغوی ته چې څه نارې صرف په نارو په وجرالن، او کم مسائل چې کم دي، کم بنیادی د صوبې د خلکو مسائل دي، لکه زمونږ د ټولو نه غټه مسله چې دا هغه دهشتګردي ده، ځکه چې زمونږ د ژوند د دې وخت چې موږ دلته ناست یو پته نه لګي. نو موږ ته د ټولو نه غټه او په دغه حکومت چې دی هغه په دې مسله د ټولو نه زیات خاموشه دی، خو خلک چونکه دا ډی پولیټیسایز شوی دي، نو هغه مسلو ته په هغه رنګ نه ګوري. نو دا یو ډیره بدقسمتي وا چې هغه وخت کې په سیاست پابندي ولګېده، او نتیجه یې نن موږ ته په دې شکل کې مخې ته رااله.
خو دا سړی چې بیا ښځې ووټ ته نه پرېږدي، یو خو ښځې جینکی په خپله چې تعلیم یافته ووټ لنزي، او چې کوم غیر تعلیم یافته دي کلو کې دي کغې ورټ لتلم غواړي سړی نه پرېږدي په دې به تاسو سره نظر دی.
نو دا سیده چې روستو پاتې معاشرو کې هم داسې کېږي مونږ په تعلیم په لحاظ سره د وسایلو په لحاظ سره مونږ روستو پاتې قومونو کې راځو. نو دا خو چې مونږ د 18 امندمنټ څنګه چې بشرا بیبي خبرو کا مونږ په هغه کې د صوبې حقونه واغستل. دلته زموږ حکومت کې اته یونیورسيټي جوړې شوې، بشمار کالجونه جوړ شول. نو دا خو به سوسایټي د یو پروسس نه تیریږي. نو هغه به بیا په دې پوهیږي. نو مونږ چې ګورو زموږ قبایلو سره قبایل مونږ کته وګوري که مونږ روستو یو نو قبایل زموږ نه یو سل دوه سوه کال روستو دي. نو دا خو ترقی سره دا ټول سیزونه نالج سره دغه سره دا تړلی وي که نه علم سره.
بی بی آخره کې به ځکه تپوس کول غواړم الیکشن چې راځي د ښځو به پکې د ووټر په حیثیت د امیدوار په حیثیت څنګه تاسو ګورئ چې پکار دی شمولیت پکار دی برخه اخیستل پکار دی ولې پکار دی؟
ستا د یو سټیټ پالیسی لاندې شوی دی ٹھیک شو یا ملیټرایزیشن شوی دی خلک انسیکیور فیل کوي ستا په سوسایټي کې دومره ملیټرایزیشن و شو. نو زما په خیال او سیاست ته یو بد شکل یې خولی دی پارټیانې انډر پریشر چې کوم لږ شانتې democratic the progressive the are under pressure the agaita laka ksas labels pe lagi tol waqt de gadare nawale kufar pore aw de har se ta yo depoliticization yo process shuru shwe de chikam ke generally dam khale ki gi che bas da siyasat chikam de da bat che de
khale ke sirf da ta pus kum je zaire de mang da kulo sar taluq te staso kali ki pardawi. نو تاسو سیاست کې چې مخې ته راوځي بالکل سړو سره برابر په جلسو کې هم ځي نو د کلیواله سوې دته.
نو دا چل دی چې زما خو خپل ټول عمر د کسې پاتې شوی ما او ټیک ته کلی صادر دا بنده واچي زمونږ خو د ثوابیا صادر هم ډیر کولی دی د هغه هم یو هیسټری ده او هغه هم د یو پولیټیکل هیسټری ده د هغې صادر هم پولیټیکل هیسټری ده. نو زه وایم چې دا ذاتی خبرې دي ته څنګه خپلې جامع چې تاسو په سر دا دوپټه چولې ده څوک یې نه اچوي څوک دا ذاتی د سړو دا ذاتی دغه دي دا په فیملی کې ډبیټس او ډسکشنس کېږي خو خاصی چې کوم پالیټکس کې برازي نو هغه لبه دا څوک محدوده نه چې دا بس صرف داسي مونږ چې پارلمنت ته ملاړو نو مونږ وکړه چې سډنلی د نور پارټیانو والا چې کوم بهر مونږ سره بل شانتي او ټول عمر پیژنو ای خپل داس دغه جامع بل شانتي کړي کان ټیک ته سړیوم لګ بل شای او خصوص لګ زیات. نو ما یو سونه ته پوسو کوم ای ولې لکه مونږ په کار دي چې مونږ خلک چې څنګه یو هغه سې اکسپټ کی کان
د یو خبره په کې اډ کول غواړم چې دا سده چې پښتانه هم د عام انسانان دي دي کې لکه مونږ بشا ته پته ده چې مونږ د کلو کې ګرځو مونږ ته کله هم چا داسې نیگیټیو یا ندی ویلې چې کومه جماعت ته تلیو کومه حجرې ته تلیو مونږ ته چا مونږ خلکو مونږ ډیر په کلاو ځل باندې هغه کړیو. نو دا سې نه ده چې د پښتنو معاشره چرته زنګلیان دي یا چرته د بل دی د دې زمانه خلق دي د دې هغه دي ای پویږي او زوامه چې د نور قومونو په شانتي لکه داسې لارې خزوت نه دي بندي کړي خو لګه حوصله غواړي لګ
همت غواړي. دا فیصله چې کوم دي دا به خزه پخپل کوي زما خو دغه دغه چې ما کله چرته په یو ټي وی پروګرام کې راته د دې حکومت یو منیسټر ولګي چې موږ به تبدیلی راولو خو داسې نه چې ته څنګه صادر دی نه یا چولی او دغه نه. نو ما ورته ما ستا د یو ټوپای کله ته پوسټ نه دی کړی دا ډیبیټ په دې نه دی آستا ذاتی خبرو کې به زه خبره نه کوم او د کام بدلول د سوچ په. نو دا زمونږ یو هیبټ شوی دی زه دا اګری کوم چې د کلو کې مونږ زیاتې ذاتی حملې کیږي سبسټنس باندې خبرې نه کوو سیاست او داسې نه کوي او سړی فیل کوي دا څه چې کوم دي چې کوم زما په خیال غیر سیاسي دي چې کوم په سیاست دومره آی فیل کوي چې دا د دوی حق دی چې دوی به په ښځو په ذاتي دغه باندې به کامنټس کوي کنه. نو دا د دوی تعلیم په کار دی سیاسي به د کوم کلو کې مونږ داسې نه فیل کوو کلو کې ډېر اوپن مونږ خو دومره خلکو سره ملاویږو. ما خو ټول عمر لکه زه خو د پاکستان کې په هر کورنر کې په دې فاټه کې هم ګرځېدلې مرچ ما خو کله داسې فیلینګ نه دی کړی چې هغه به دومره لیمیټیډ ویو وي چې څنګه زه کله کله دا خپل سو کالډ دغه
د رائټ وینګ پارټیز نه وته څه ایکسپیکټ کې نو پښتني خزه خو چې چرته تللی دی آیا ملاله ده یا ګلاله ده
ډیره مهرباني د وایس اف امریکا دیو سره د خبرو کول ستاسو ډیره مهرباني
دی ویډیو او ټی وی د مسملګری او سہی او سوم د بلوچستان د اسمبلی د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمن عبدالمجید خان چکزی ویلی دی چې د بلوچستان حکومت په مختلفو محکمو کې 50,000 داسې کارکونکو شته چې سرکاري کاغذونو کې نمونه شته دوی تنخواګانې هم اخلي خو بیا په موقع او په دندو کې دوی وجود نه لري په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې 15,000 نه زیات استادان هم د بلوچستان د تعلیم په محکمې کې درج دي نور تفصیل لري حمید سمسور په دې ویډیو رپورت کې
بلوچستان سي د پرمختیا په ډګر کې شاته پاتې صوبه ده او دلته د نورو صوبو په پرتله باندې د بیوسۍ د خلکو د غریبۍ کچه ډیره زیاته ده خو بل ورته بیا د روغتیا او د تعلیم په حق لباندې د عامه اعتصاب کمیټه وی چې په صوبه کې 50,000 داسې سرکاري ملازمان موجود دي سواز په کاغذونو کې نمونه دي دوی کار نه کوي د بلوچستان اسمبلی غړی د روغتیا او د تعلیم د عامه اعتصاب کمیټې رئیس مجید خان اڅکزي وویل چې دغه ډول سرکاري ملازمان زیاتره د تعلیم د روغتیا د سړکونو او د ودانۍ په څنګه کې ډیر زیات دي
تعلیم بدر شر زره بالای او صوبه بدر 50,000 بالای چې تنخواه یې اخی او وجود یې ستن
د پیبلکس اکاونټ کمیټې مشر مجید خان اڅکزي وویل د دې ذمہوار صوبایي څنګ دي چې د دې په ضد باندې دوی ولي ګامونه نه اخلي مجید خان اڅکزي وویل چې نه یوازې په کوټه ښار کې بلکې په کلیوالو سیمو کې هم جالي دوايانې پلورل کېږي
په امریکا سٹور کې چې دا کم سړی ناشتي دا سرټیفیکټ لري چې د امریکا سٹور وچلي دا دوايانې ایکسپایری دي کړني دي امریکا سٹور ته د ډاکټر یو پرچی ورځي دغه پرونا کې بلې دوايي ورکړي اوس خو په امریکا سٹور کې بلډ پریشر هم ګوري چې څو په استعمالي او د خپل د مرزي دوايانې
په دې ترڅ کې د مرکزی حکومت تحقیقاتي ادارې ایپای د کوټ ښار پر پښین سټاپ باندې د ډاک پر یو شخصي کمپنۍ باندې عملیات وکړل چې الته یو شمیر جالي دوايانې ونیولې چې د پاکستان له نورو برخو څخه راتللې دلته بیا د سوبې لرو پروتو سیمه ته استولې د ایپای مرستيال ډایرکټر رضوان اسلام وویل چې نیول سو کسان و دوی ته وویل چې په دې جالي دوايانو کې په کپسولونو کې دوی چونه اچوله ایپای د کوټ پر جنا سړک باندې هم چاپی وویل چې هلته درې کسان ونیول دالته هم دوی جالي دوايانې پلورلې هغه ګران استنیوي چې لاله ضرورتوي زخه تر اتل ضرورتوي پوری پلورل کېدلې مجید خان اڅکزي وویل چې د روغتیا او د تعلیم په څنګه کې 400 عرب روپۍ هم به درک دي معلومه نه ده چې تیرو حکومتو دا چیرې لګولې دي څرګند دي چې د تعلیم په څنګه کې لتیرو دوه کلو زخه د هغو ملازمانو په ضد باندې پلټنی روان دي چې یوازې نمونه په کاغذونو کې موجود وي تر اوس مهاله پورې دوی نه دي نیول سوي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټه
وایس اف امریکا دی وریډیو د قدرمنو کتونکو او ریډونکو په سلیریشتم اکتوبر سبا نه بلورس مطلب د پولیو نړیواله ورځن منځل کیږي د مقصد دا دی چې د پولیو په اړه باندې شعور بیدار کړی شي پاکستان په خصوصي توګه د پښتنو سیمه قبایلی سیمه په خبر دلته کې د پولیو رنس ډیر زیات دی او ټول نړۍ کې دا حس کیږي چې دا رنس ختم کړی شي د دغه ورځ په مناسبت سره نن هم ځای چارواکو د موټر سایکلو او سایکلو د زغل تابیا کړی و چې خلکو کې د دې ناروغي په اړه باندې شعور بیدار کړی شي د ډیور اډیو زمنګ خبر اعلان حمید الله او کیمرمن هاشم علي دغه زغل ته ورغلیو او یو ریپورت یې په ویډیو کې تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوم
د پېښور په سړکونو د پولیو درنس پر ضد د موټر سایکلو د ځغل مقصد د دې بیماری خلاف تر اوسه ترلاسه شوې ګټې نمانځلو. د ماشومانو د نړیوالې ادارې یونیسف چارواکو ډاکټر زهرلي وایي په 24 اکتوبر د پولیو درنس د مهنوي څاڅکي جوړ کړل شوي او همدغه د پولیو درنس خلاف نړیواله ورځ ده. دی وایي که څه هم مرض کم شوی خو لا په پښتنه سیمه کې د دې خطر موجود دی.
پوسټ پولیو اریډیکیشن کې خو یو دا چې موږ نیکسټ 3 ایئرس چې یو ځل دا ټرانسمیشن سټاپ شي چې دا پولیو فری وساتو ملک. او بیا دی کې به موږ حفاظتي ټیکو چې کم کورسز دي ماشومان د پاره هغې باندې سټرینتنګ وکړو او هیلتھ سټرکچرس خپل ټیک کړو. نو ان شاء الله پولیو اریډیکیشن نه پس به بیا موږ میزلز شو یا ټیټنس شو د هغې الیمینیشنس پسې به موږ لګو. خو سټل که تاسو دلته کې انوایرمنټل سیمپل ریزلټس وګورئ نو هغه پازیټیو را روان دي. کله نیگیټیو شي کله پازیټیو شي. نو رسک شته دی په پېښور کې د انټروډکشن د وایرس راتلو او وایرس اوس هم شته دی لګونته کې.
سخت کال تر اوسه پورې په هیواد کې 15 ماشومان پولیو وخلي. په دې کې 2 ماشومان د پښتونخوا دي. د پولیو د مخنیوي یو بل چارواکي ډاکټر اکرام الله وایي لاوس هم په پښتونخوا کې انکاري والدین شته او دا د پولیو د وایرس د خورولو ډیره لویه خطر ده.
مسلیشتم اکتوبر باندې ان شاء الله زموږ د پولیو کمپین به سٹارټ کیږي چې هغه به کم 2 ورځې به جاری وي. 15 ورځې به کمپین یو 2 ورځې به مونږ کیچ اپ کوو چې کوم ماشومان مونږ نه پاتې شي وي هغه به کور کوو. انکاری والدین دي یا چې کوم مونږ سره تعاون نه کوي په دې کمپین کې نو دې میسج سره به هغه مونږ سره لک تعاون شروع کړي او زموږ دا چې کوم انکاري والدین دي دا به خپلو ماشومانو ته ساتي خو بچي. او تیر ځل زموږ چې کوم پاتې شي اوس 12 نیم سوه پاتې شي هغه الحمدلله مونږ 95% کور کړي دي. ای کی اوس هغه ماشومان پاتې چې کوم هغه شتنه دي ځکه هغه افغانستان کې دي یا کراچۍ ته تللی دي یا نور ضلعو کې دي.
د ځغل ننداري د پاره د پولیو زنانه کارکونکو هم راغلي وي. د دې مشاهنه تبسم وایي
مونږ چې دی پولیو پروګرام کې کار کو مونږ سره 1200 فیمیلز کار کوي دلته او زه ټول فیمیلز لیډ کوم مونږ سره دوه کسان نور هم دي. د نن ورځ سیلیبریټ کول مقصد بیسیکلی دا و چې 24 اکتوبر چې دی ورلد پولیو ډے دی بیسیکلی او مونږ چې دی دا دنیا ته داخل غواړو چې مطلب مونږه زمونږه ټارګټ چې دی هغه هم دغه دی چې مونږه دا پولیو چې دی
په 24 اکتوبر به په قبایلی سیمه او پښتونخوا کې د پولیو په ضد 15 ورځنې مهم پیل کیږي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنو کړی.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا
امریکا دی ریډیو او ټی وی دی قدر منوریدونکو کتونکو موږ سره ملګری اوسئ. یو شمیر نور هم مهم رپورټونه عمره کې تاسو لپاره په راتلونکو برخه کې لرو. اوس هم د پولیو یو ځپل شوی یو لسکلنی جینې پلار سره مرکه لرو. ندیم خان د دوی نوم دی او دوی وی چې کله د دوی ماشومه وړوا نو د دغه مهم واکسین د ورکولو په اهمیت باندې دوی نه پوهیدل. نور تفصیل لري په دغه خبرو اترو کې شاهین افریدی.
مرا نام ندیم خان ہے. ہمارا تعلق بمبوریت سے.
زما تعلق د بمبوریت وادي کې لاش نه دی او زه یو زمیدار يم. دا زما لور گلزریا ده او د دې عمر 16 کاله دی. دا د 15 میاشتو په عمر کې د پولیو مرض ښکار شو. ما خپل لور ډېر هسپتالونو ته بوتله خو د مازورتیا هیڅ علاج یې ونه شو.
سر مې اوس کو لے کے اسپتال گیا. اس وقت یہاں ٹھیک کون لگا رہا بھی نہیں تھا لیکن میں اس وقت یہاں تھا.
پہا کا وقت کی مخبل لور تا پولیو ساس کی نو ورکڑی گلزاریا پا کیداش کی پیدا شوی وا. خود آغی پیدایش نپس مونگ ترا تو کالو پوری کراچے کی اسی دو. مخبل لور دا علاج دا پارا پیخور پینلے او بیا کراچے تا بوتلا. خود ڈاکٹران اویل چی دا پولیو مازورتیا حس علاج نشکے دے او دا بٹول عمر بیدستیا سر مخوی.
ادھر بھی 2-3 اسپتالوں میں لے گیا لیکن یہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو
مجھے آپ کو مجھے پتا چلا کہ یہ ٹھیک
نہیں
ٹھیک نہیں ہو رہی تو کتنی پریشانی ہوئی آپ کو
بہت زیادہ یار یہ اپنا بیٹی ہے نا کیسے پریشان
دور معذورتیا ڈیر خفیم ولی سے دہا لکھانو پر نسبت دجینا کوجون ڈیر سخوی او دا بٹول عمر پکور تیروی او دا خبر ماتا ڈیر خفگان نہ کبھی او ٹول اور رضی زبخل خدمت کو
لاتا ہوں اس کے لیے ایک بندہ تو کھڑے ہوتے ہیں نا زنانہ تو اس کو نہیں اٹھا سکتے نا ابھی تو پلاتے ہیں ابھی تو ٹیکہ بھی لگاتے ہیں وہ بھی پلاتے ہیں اس وقت تو نہیں
جو اس خود پولیو اور نور ٹیکے پہ وقت لگاؤں ولی چې د ګلزریا معذورتیا له وجې ما سره سره د کلی په نور خلکو کې هم د پولیو کترو احساس او ویره پیدا کړي
یار یہ تو غلط ہے ویسے ہی ہو جائیں گے بچے دیکھو یہ کیسے ابھی
ہر والدین ته پکار دی چې خپل ماشومان د داسې معذورتیا نه د پولیو کترو په مدد بچ کړي ولی چې معذورتیا ژوند ډیر ګران دی
وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے تاسو زمنگا غاگ د واشنگتن ڈی سی نا نیخ پنی غوره قدرمنو کتونکو اور دونکو په گوجر گړی کې چې کم د زمیداری اوزار جوړونکو جوړونکې سند ته تاسو پای کې ک ټریکټر یو دا ک لور دی ک تریشر دی ک غاخور دی دا مختلف شیان د غلطه کې د پخواره حسی یو سند موجود دی او پر روایتي هنر باندې او پر روایتي مزدوری سره دا جوړول کیږي د غلطه کې اس دا بجلی د کمی له وجې نه دغه سند سي دي د ډیر مشکلات سره مخ دي د ډیور اډیو خبريال ریاض حسین دغه ګوجرګړې مارکیټ ته ورغلي دي چرته چې دا اوزار جوړیږي او د دې تفصیل په یو ویډیو رپورت کې تاسو ته وړاندې کړي
د خیبر پښتونخوا په مردان ضلعه کې د بجلی د نشوالي له کبله یوازینې د وسپنې د کاروبار سره تړلې ګجرو غړې کې کاروبار د تاوان سره مخ دی هلته په دغه وړو کارخانو کې د روزګار د نشوالي په وجه باندې هم اتیا پیصد نوی کول بې روزګار شوی دی په ګجرو غړې کې د مقامی مزدورانو وینا ده چې هغوی د کور نه بهر د کاروبار د پاره راضي په کله چې هم په دغه کارخانو کې بجلی نوی نو هغوی ته پیسې نه میلاویږي مردان ملکن جنیلی سڑک باندھے پرتا گجر گڑک د خیبر پختونخوا یوازینی خپل مدد پخپلا د وسپنې د وړو کارخانو مرکز دی هلتا په دغه سیمه کې د سلو نه زیاتې وړې او غټې کارخانې خپل کار هم سرته رسوي چې پکې زیاتره د زمیداری سامانونه د بجلی د جوړولو ټربائنونه تریشرې گاڼې او ګڼ شمیر نور د ضرورت سامانونه تیاریږي کارخانه دار وایي چې وړاندې به په دغه کارخانو کې تر لسو زرو پورې نوي کل روزګار کولو خو اوس د بجلی د نشوالي په وجه باندې کاروبار ته سخت نقصان رسیدلې دی او په دغه کارخانو کې د مزدورانو تعداد دریو زرو ته راکوز شوی دی په ګجرو کړه کې د اصلاحي جرګې مشر او په مقامی کارخانه کې د انتظام چلوونکي قاری امجد وایي چې اوس کارکونکو ته د ګنټو په حساب دیاړي میلاویږي
خو چې د کله لو شهر شروع شوه دي بیا مونږه د مزدورانو هغه لوډ لم نشو برداشت کولی هغه د بیا مونږه ډیر مزدوران لرین کړلو هغه چې هغه ډیر پریشان او خپو دغه چې بیروزګاری د ملت لپاره تباہی ده او حکومت دا دعوی کوي چې مونږ خلکو ته روزګار ورکو خو دغه دا دعوی پدې کې غلطی شي چې دته کې هغه بیلی نو کې دغه پیدا شي
که هم د کارخانه دارو له طرفه د بجلی د نشوالي او اور بلینګ تورونه لګولی شي خو د وابډا د محکمې وینا ده چې په دغه فیډر باندې محکمه د بجلی د تاوان سره هم مخ ده ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی مردان
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي
د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
امریکا د ریډیو د قدمونو اوریدونکو کتونکو سم تاسو قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی ته بوزو چته چې د ځای کروندګرو لخوا ویل شوې دي چې په ورستیو کې چې کوم د بارانونو لړۍ راغلي وانه د هغې له عمله د دوی کروندې ته سخت زیان رسیدلی دي. نور تفصیل لري عرفان الله جان په دې ویډیو رپورت کې.
نو زمونږ د دې غونډې مقصد هم دا و چې په دې علاقه باندې سیلاب راغلی و او غلی شوی و. نو دې علاقه کې چې څومره د جواري فصلونه دي یا نور فصلونه دي هغه ټول تباه شوي دي. نو زمونږ دا غوښتنه ده چې دې خلکو ته مطلب دغه معاوضه ورکړی شي، د دوی د پټي بیرته جوړ شي او پوره تحصیل چې د تحصیلي برنګ افت زده قرار شي.
بیا تندرونه په دې غرونو باندې غورځېدلې دي، اوبه راغلي دي، سړکونه ارڅه دا تباه کړی دي. زه خاص د برنګ مرداري ډمبر یم چې وسم منګه تا هغه علاقه چې دغه سړک چې کوم دی څلور پنځه کیلومتره سړک دی چې گاډي ماډي پینې شتلای. نو زما د حکومت نه دا غوښتنه ده چې منګه د ټولو علاقې ته د بس دا سړکونه جوړ شي، جوړ کړل شي.
زما د حکومت نه دا غټه مطالبه ده چې په دې علاقه باندې ډیر زیات نقصان شوی دی. جوار هر څه غلو افتونه خراب کړی دي. موږ د حکومت نه دا کلکه مطالبه کوو چې د دې علاقې سره دي چې سده وس مطابق هغه امداد دیو کې او د قوم خبر دی واخلي.
زمنګ په دې علاقه کې یو اسکیم د بلندۍ هغه اسکیم چې کوم دی توپانونو وړي دی، د زمکه چې کوم دی هغه خړوب کړي دي، ختمي کړي دي.
عرفان الله جان، وایس اپ امریکا، ډیو رادیو او ټي وي باجوړ ایجنسی.
وایس اف امریکا ډیو رادیو د خدمتونو کتونکو او ریډونکو موږ سره اوسېږي. سو شیبو کې به تاسو ته د منځنی ختیځ کې چې دا وخت په عراق کې موصل ښار کې د داعش تندرو ډلې پر ضد ورستی کم د تلافیانو عملیات دي او د امریکا دفاع سکتر سفر کړی هغه رپورت وړاندې کوو. خو په مطبوعاتو کې د سیمې په حق لباندې سره غلي دي، په خاصه توګه وتلي مطبوعات امریکایي او د نړۍ اخبارونو کې. هغه مهمه موضوع چې هر ورځ زمونږه د خبرونه برخه وي، مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
د روس صدر ولادیمیر پیوټن د اکتوبر په 15 او 14 تاریخونو د برازیل، هندوستان، چین، سویلی افریقا او د روس د شریک تنظیم د بریکس د سرمشرانو غونډې له د هندوستان غوا تلاړو او د معمول مطابق په هندوستان کې یو سو ګنټي تیرې کې. نن د امریکای په مشهور هفتیز نیوز ویک کې د هندوستان په لوري د روس د منسوبو د سرخط لاندې یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په هندوستان کې د دومره لږ وخت د پاره د اساری دوله سوابا ولادیمیر پیوټن د هندوستان مشرانو سره د دواړو ملکونو ترمنځ په ټولو اهم معاملو سره پوری خبري او نکړې شوی چې یو پکې د پاکستان معاملې هم و. د روس د خارجي مخبرای د ادارې مشر د سرګیه نارشکن وینا دا چې د روس او پاکستان ترمنځ د ملګرتیا د خصوصي او بنیادی اهمیت حیثیت اختیار کړی دی. خو د روس او پاکستان ملګرتیا د هندوستان مشران بے سوره کړی دي. خصوصا د دواړو ملکونو ترمنځ د فوجي ملګرتیا هندوستان ډیر وار خطا کړی دی. نیوز ویک لیکي چې روس پاکستان سره د پاکستان په دوه ځایونو ګلګت بلتستان او چراټ کې په فوجي مشکونو کول سلا شوی وو. خو په ګلګت بلتستان د هندوستان د داوی له سوابه صرف د خیبر پختونخوا په چراټ کې د پاکستان فوج سره شریک مشکونه وکړ. د هندوستان د حکومت خو قوي یقینو چې د هندوستان د خفغان په خاطر وروس پاکستان سره فوجي مشکونه ونکي. خو روس د هندوستان په اعتراضونو وګونه کانو ساتل. نیوز ویک خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د صدر ولادیمیر پیوټن د هندستان د دورې په موقع هم د روس چارواکو پاکستان سره د روس د فوزي مشکونو په باب له هندستان ته سفایانې یا سپینتنونه ونکل. هندستان په دې هم خفه دی چې روس د هندستان په دې خبره هم څه خوشه ونګروله چې پاکستان ګینې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ د مسلې یوه لویه وجه جوړ شوی دی. او هر کله چې د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی ګوا کې د بریکس د سرمشرانو په غونډه کې د پاکستان په باب له خپلې فکرمندۍ صدر پیوټن ته بیان کړي، نو صدر پیوټن پی په اورېدو هم دومره ځان ستړی نکو څومره چې د هندستان د وزیر اعظم تمه کېده. د صدر پیوټن د هندستان د دورې نه لږه شیبه وړاندې د روس د زمینی فوجونو سر لخکر جنرل اولیګ سالیوکوف د دې خبرې تصدیق کړی و چې روس به پاکستان سره خپل دویم ځلی فوجي مشکونه په کال 2019 کې کوي. نیوز ویک زیاتی چې تر دې دمه پورې خو داسې معلومیږي چې روس په سویلي ایشیا کې د اختیار کړي خپلې لارې نه د اوړېدو هیڅ نیت نه لري، خو بیا هم د هندوستان واکدارانو د بریکس غونډې له د روس د ورغلي جرګې ډېر تود هرکلی وکړو. خو نیوز ویک لیکي چې په دې تود هرکلی د روسیان په دې خوشفهمۍ کې نه پرېوځي چې د هندوستان واکمنو پاکستان سره د روس د فوجي ملګرتیا خوږ درد ګینی هیر کړو. خو بل طرف ته هندوستان ته دا یو مسله هم په وړاندې پرته ده چې هندوستان و تر ډیرو کلونو پورې د روس د فوجي سازو سامان او ټیکنالوژۍ محتاج وي، ځکه چې د هندوستان فوجونو سره زیاتره وسله د روس جوړه ده. روس د هندوستان د غیر فوجي استعمال دپاره د هندوستان ایټمي مد له په ترقۍ ورکولو کې هم اهم کردار ادا کړی دی. د ګوا د سرمشرانو په غونډه کې روس د هندوستان د معیشت د تیلو او د ګیس په مد کې د یو اهم ملګري د کردار ادا کولو تصدیق هم وکړو او هندوستان په دې ډیر خوشاله کو.
امریکا د وړي کې د قدمونو اوریدونکو کتونکو مو سره ملګری اوسه. یو سم د امریکا د دفاع چارو وزیر اش کارټر نن د خالی پرواز عراق ته رسیدلی چاته چې هغه د ائتلافي ځواکونو د قومندانانو سره د داعش وسلوالې ډلې نه د موصول خار چې کوم بیرته اغستلو عملیات روان دي د هغې پر سر خبرې اترې کړې دي او د دغې عملیاتو جاج هم اخیستې دي. نور تفصیل لري په دې هغله باندې شعیب زاده.
د ښاغلي اشکارټر د عراق ته ناڅافي سفر په داسې مهال کوي چې څو ورځې وړاندې په عراق کې یو امریکایي عسکر هم وژل شوی. په خپل سفر کې به د امریکا له دفاع سکرتر د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی سره لیدنه کوي او امکان دی په دغه ملاقات کې د موصل په عملیاتو کې د ترکیې عسکرو د شاملېدو خبره هم وشي. د عراق حکومت د ترکیې عسکرو په خپل هیواد کې روانو عملیاتو کې په برخه اخیستو اندېښنې لري او نه غواړي چې د ترکیې عسکر په عراق کې وي. ولې ترکیې بیا وایي د موصل په عملیاتو کے بعد ائتلافی ځواکونو سره برخاخلی. تیر ورځ د ترکی د سفر په محل خاغلی کارټر د ترکی صدر رجب طیب اردگان او نورو پوزی او سیاسی چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي. د ترکی صدر سره د ملاقات په محل دوړو مشرانو په دې خبره زور راوړی چې داعش ګوند له ماتې ورکولو لپاره به امریکا او ترکی پوزی همکاري نور هم سیوا کوي. د امریکا د دفاع وزارت لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې د امریکا او ترکی ترمنځ به مسلسل رابطې او همکاري جاری ساتي چې داعش تون راو ګوند ته د ماتې سره مخ شي.
وایس اف امریکا ډیوډي ټو او ټي وی دی ګرانو قدرمنو اوریدونکو کتونکو دا وزمګ یو ساته خبری خبرونه چې وخت چې د هغه سرته رسیدلې دی. خو زېما د ډیوډي ډیو خبرونه چې د هغه لا هم دوام لري او راتلونکي خبرونه چې د هغه های فایو پروګرام دی او په دې کې په یو موضوع باندې تاسو ته زمګ همکاران چې دی سندرې چې دی تاسو د خوخي هغه تاسو وړاندې کوي. نو تاسو هم د هغه هغوی سره په پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. د ټلیفون شمیره دا 001202205004 او 03. ټکنیکل اړخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې مونږ سره همکاري کوله پروډیوسر شعیب زاده، او د دې تر څنګ مونږ سره انجینیرز مارک او نیک. د هغوی نه هم ډیره زیاته مننه کوو. وګوسئ زموږ پروګرام ته، او د دې خپرونې قربانه وږمه جالوان سره د خپل همکار افتخار حسین اخلو ستاسو نه اجازه طلب پمن.